ستړې مشهدا مشال رادیو دا په دې خبري غړې کې موزه نجیب عامر کوربم په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهمو ریپورتونو ته ځای ورکړل شو دی. نو که کول شي را سره پاتې شي او د خبرونه ووري خو ول پام وکړي د دې محل خبرونو ته. په بنو کې زمکلان دی بم چاودنې څلور پوځیان وژلي او درې ژوبل کړي دي. په ننګرهار کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې شل کسان وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر بایډن وایي حماس نور پر اسرائیلو د لوی برید توان نه لري. بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا په بنو کې زمکلان دی بم چاودنې څلور سرتیري وژلي او درې نور ژوبل کړي دي. د پاکستان پوځ یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه درلوده د نوم نه خپرولو په شرط مشال لډیو ته ویل چې پیښه پرون هغه وخت وشوه کله چې د پوځیانو ګاډۍ د بنو په جانیخیلو سیمه کې پر زمکلان دی بم ور برابر شو. نوموړي زیاته کړه چې د چاودنې په نتیجه کې څلور سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي چې سمدلاسه د پوځیانو روغتون سي ایم ایچ ته رسول شوي دي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. چارواکي او ځایي خلک وایي پیښه نن په باسول سیمه کې شوې ده. یو ځایي اوسیدونکي مشال لډي وته ویل چې سهار مال په ډوبې کښتۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه سپارول په پیښه کې 15 کسان ژغورل شوي دي. چارواکي وایي چې تر دې مهاله د 15 کسانو مړي له اوبو ویستلې دي او د نورو مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د ننګرهار د مومندارۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي محمد اجمل شګیوال مشال لډي وته ویل چې د کښتۍ د ډوبېدو لامل لا تر دې دمه نه دی معلوم خو په خبرې بشپړ جزئیات په روساله رسنیو سره شریکي. پاکستان وایي په افغانستان کې طالبان حکومت ورته د خیبر پښتونخوا په بشام کې د ځانمرګ برید پاړه په پلټنو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوسی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې طالب چارواکي سلا شوي چې د تحقیقاتو پایلې وڅېړي او منطقي انجام ته د رسولو لپاره له پاکستان سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال خورماغا په مشرۍ یو پلاوی د مئی په 13 په کابل کې د طالبانو په حکومت کې لخپل سیال محمد نبی عمری سره ولیدل. ممتاز زهرا بلوسی وویل چې د دې لیدنې زیاته توجه د بشام په ترهګریزو بریدونو متمرکزه وه او په کې د پاکستان لخوا شواهد شریک کړل شول. د نوموړې په وینا د پاکستان له طالب چارواکو څخه د پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې ده. کابل ته د ورغلي پاکستاني پلاوي د ملاقات په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې مولوي عمری د خپل حکومت دا دریځ تکرار کړی چې افغانستان څنګه د ځان لپاره امن غواړي همدغسې نورو ته هم غواړي. د خیبر پښتونخوا د ثوابي اکشن کمیټې په نامه ولسی اتحاد د جون په 14 په سیمه کې د ارزان بجلی لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. د اتحادی مشران وایي چې د بجلی پاور هاوس د دوی په سیمه کې دی او د توربیلی ډیم او غازی برو ته پروژې لپاره ځمکې ورکړې دي خو سیمه یې د بجلی د بدترین لوډ شډنګ سره مخ ده. بیګا مشال لډیو سره په خبرو کې د اتحادی مشر سلیم خان ایډوکیټ داسې ویل
فردر لائن اف ایکشن بمنگ اعلان کو په سلورم تاریخ باندې دا یو تحریک ته دا یو نقطه آغاز دی او دا به کوم دین مونږه کوشش دار چې دا یو فورم ان احتجاج مونږه د ټول بیلی ډیم گیټ تا او د پاور هاوس گیټ ته مونږه احتجاج ورسو.
بلخوا د سنتونو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال لډیو ته ویل چې د کمیټې غوښتنې سمې دي خو باید دا معاملې د سړکونو پر ځای په پارلمان دننه هوار شي. د افغان معترضو میرمنو یو شمیر ډلو د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوحې په روانه غونډه کې د طالبانو د استازیو د ګډون مخالفت کړی دی. ارغوانی شنبه غورزنګ د ښځو د هیلي د کړکۍ په نوم غورزنګ او یو شمیر نورو ښځینه فعالانو د دوحې په دریمه غونډه کې د طالبانو د ګډون مخالفت کړی دی. د ډلو د مئی په 13 په جلا جلا اعلامیو کې ویل چې طالبان په افغانستان کې په منظم ډول د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د جون میاشتې په 13 بعد سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحا کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي دي چې ښایي د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي حماس وسلواله ډله نوره د دې توان نه لري چې پر اسرائیلو یو بل لوی برید وکړي. ولسمشر بایدن د مې په 13مه په اسرائیلو او حماس ټینګار وکړ چې د اوږدمهاله اوربان او د پاتې یرغمل شویو خوشې کولو لپاره تړون وکړي. بایدن د دریو پړاوونو معاملې ته په اشاره سره چې اسرائیلي چارواکو حماس ته وړاندیز کړی دی وویل چې دا په رښتیا یوه پرېکړه کوونکې شیبه ده. ولسمشر بایدن زیاته کړه اسرائیلو خپل وړاندیز کړی دی. حماس وایي اوربان غواړي دا تړون یو فرصت ته چې ثابت کړي چې آیا دوی لپاره واقعا معنی لري. نو په داسې حال کې ده چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د 2023 کال د اکتوبر له 9مې د غزې په تړنګ کې له هغې وروسته جګړه روانه ده چې حماس پر اسرائیلو برید کړو. امریکا او اروپایي ټولنې حماس یوه ترهګریزه ډله بللې ده. او د 2023 کال د کرکټ شل اووریز نړیوال جام سیالۍ سر له سبا د امریکا او ویسټ انډیز په شریک کوربتو پیلېږي. لومړۍ لوبه د امریکا او کاناډا ترمنځ ده چې د امریکا د ټیکساس ایالت په ډلس ښار کې د پیښور په وخت سهار پر 5:30 او د کابل پر 5 بجو پیلېږي. په دې سیالیو کې د نړۍ د افغانستان او پاکستان په ګډون د شلو هیوادونو لوبډلې برخه اخلي چې په څلورو ډلو ویشل شوي دي. پاکستان په ای او افغانستان په سی ګروپ کې دی. د خبرونو پای. دا مشال رادیو دا تاسو خبری غړی اوري. د دې خبرونې ځنی مهم رپورټونه دادي. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع په جانخیلو کې په ماین چاودنه کې سلور پوځیان وژل شوی دی. رپورت پیلرو د خیبر پختونخوا حکومت د اختر د قربانۍ په سرویو کې د کانګو وایرس مخنیوي حسې کوي.
کوم سروي چې د دې صوبې نه زی او کوم چې دې صوبې ته راځي د هغوی معاینه دې وکړي شي او باقاعده د هغې هیلت سرټیفیکیټ وکتی شي.
پاکستان تحریک انصاف د حمود الرحمن کمیشن د راپور ولسته د ښکاره کولو غوښتنه کړې ده. دا راپور د مشرقي پاکستان د جدا کېدو علتونه او ذمهوار کسان ښکاره کوي.
پکار دا دی چې دا قوم ته پته ولګي چې دا دومره غټې سانحې هغه ذمه دار څوک یو څو فوجي جرنیلان د هغې هغه ذمه دار وو.
وتلی پښتون اداکار سید ممتاز علی شاه له نړۍ سترګې پټې کړې. اداکاره شاز محلی مې پړوای
ډیر شفقت والا انسان او غی د نوی راتلونکو فنکارانو د پات پر لړکی یو ډیر قدر لرلو. به حیثیت د کار خو ټول خبر پښتون خواته پتا ده چې هغه یو ډیر زیات لوړ شخصیت او لوړ اداکارو.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې بدرګه موخه. دا مشال رادیو ده. د خیبر پختونخوا د بانو په جانخیلو کې په یو پیښه کې سالور پوځیان وژل شوي او درې ژوبل دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال رادیو ته وویل چې په بانو کې یو پوځي ګاډی د ځمکې لاندې ماین باندې ور برابر شوې چاودنه شوې ده چې له وجې د پیښه رامنځته شوې ده. د بنو په جانخیلو وزیرستان کې په دې وروستیو کې وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی چې پکې د عامو وګړو تر څنګ امنیتي سرتیري هم په نښه کیږي. د تازه پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. نور تفصیل د عمر وزیر نه.
په بانو کې د فوج یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په 1 جاني خیل سره بنگله سیمه کې هغه وخت د فوج یو ګاډی د ځمکې لاندې بم چاودنې ښکار شو چې د غلطه د معمول په گشت وو. نوموړی وویل چې پیښه کې د فوج څلور سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیري یې د بنو فوځي روغتون ته د درملنې لپاره راوړلي. دا له هغې وروسته چې د پاکستان فوج د مئی په 28مه ادا کړې وه چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یې د عملیاتو پر مهال 30 وسلوال وژلي دي. د فوج اماړیکو سانګې ویلي ول چې دغو عملیاتو په دوران د فوج یو کپټن په ګډون او سرتیري هم وسلوالو سره ډزو کې ووژل شول. د مئی 1 جاني خیلو پیښې لا مسؤلیت کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ځانګړي ډول جنوبي زیلو کې د نام نه پیښې زیاتې شوې او د وسلوالو په بریدونو کې تیزی راغلی. بنو وزیرستانونو لکی مروت ټانګ ډی خان او نورو سیمو کې د وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي. د دې ترڅنګ وسلوالو لخوا وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې هدفي بریدونو کې هم تیزی راغلی. روان کال کې تر دې دمه یوازې شمالي وزیرستان کې 25 هدفي بریدونو پیښې شوې چې تر دېرشو زیات ولسي وګړي، مشران، ځوانان، مدني فعالان، سیاسي وګړي پکې وژل شوي دي. شمالي وزیرستان کې تیر 2023 کال کې بیا ټول 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي وګړي، خزینه، دینی عالمان او هم ځنه سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو، ځانګړي ډول وزیرستانونو او جاني خیلو کې ځایي خلکو په وار وار د نامنیزې پرلتونه او جرګې مرکې کړې. دغلته د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. د پاکستان فوج حکومت هم په وار وار دعوه کړې چې د ترهګرې ختمولو ته ژمن دي او د دې لپاره یې د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د بلوچستان حکومت وایي په گوادر کې د 2 مزدورانو د وژنې په تور 2 کسان نیولې دي. د صوبې د کورنۍ چارو وزیر ضیا لانګو پرون په کوټه کې خبري غونډې پر مهال دا وکړه چې په نیول شو کسانو څخه درنې وسلې هم ترلاسه کړې دي. د یادونې وړ ده چې د مې په 9 په گوادر کې وسلوالو له پنجاب سره تعلق لرونکي 2 نایان یا کسبګر وژلي وو. دا غي پیښې ذمہواري بلوچ وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی منلې وه. نور تفصیل د ایوب ترین اورو.
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو ویلي دي چې صوبه د تیرو 2 لسیزو راهیسې د ترهګرۍ سره مخامخ ده چې له امله یې په سلګونو امنیتي سرتېري او عادي خلک د ترهګرۍ ښکار شوي دي. نوموړي دا خبره د مئی په 1.5 نیټه په کوټه کې وایي وه خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړې ده. پر دې مهال په بلوچستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې کاونټر ټریریزم ډپارټمنټ یا CTD مرستیال مشر اعتزاز هم موجود وو. و خبری کانفرنس د وینا کول پر وخت بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو وویل چې په گوادر کې د 2 مزدورانو د قتل په تور کې 2 ترهګر نیولي او د دوی څخه په لویه کچه درنه وسله ترلاسه کړې ده.
حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں، ان کو ہمارے حقوق سے کوئی سروکار نہیں، حقوق جس کو چاہیے ابھی ہمارے وزیر اعلی
دادا حکومت پر کړه ده چې دا ترهګر خلق دي، دوی زموږ د حقوق سره هیڅ ډول تړاو نه لري، ځکه چې په دې وروستیو کې د بلوچستان کروندګرو احتجاج کړی وو، ځکه چې د صوبې د 80% خلکو روزګار د کښت او کروندې سره تړلی دی. وروسته د صوبې اعلی وزیر خپل و اسلام آباد ته تللی وو او د وفاقي حکومت څخه د کروندګرو لپاره 50 ارب روپۍ منظوري کړې. دې ته د حقوقو جنګ وایي او د حقوقو جنګ دا نه دی چې ځینې مزدوران د خواري لپاره بلوچستان ته راځي او تې
کسی مزدور کو جو وہاں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے بلوچستان آیا.
پر دے محال دے وپشتنے پر جواب کی پر صبح کی دا CTD مرستیال مشر اعتزاز گرایا زیاد اکڑا چی دا نوشکی دا پیش پر اڑا پر لٹنے و ورستی پڑاوتا داخل سوی دی. ہاو ایلا دا چی دیر جربا پر یاد پیش کی تورن کسان ونی سی. دا دا ونی وارد چی دا مہی پر نہم نیٹا دا بلوچستان پر سائلی شار گوادر کی دا ناچرگندو وسلوالو کسان لخوا دا پنجاب سر تړاو لرونکي 2 نایان یا کسبګر وژل شوي وو چې وروسته ذمواري بلوچي وسلوالي ډلې BLA یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. د دې څخه لمخه د اپریل په 14 نیټه د بلوچستان په نوشکي کې نه مزدوران د سوارلي وړونکو موټرانو څخه راشو کړل شوي وو او بیا د چارواکو په خبره چې د دوی د شناخت کارډ د کتنې وروسته وژلي وو. په یاده پیښه کې د وژل شوو مزدوران تړاو هم د پنجاب صوبې څوک چې د چارواکو په خبره د مزدوري په خاطر د ایران و پولتا څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار تفتان په لور روان و. وروسته د دې پیښې ذمواري بلوچي وسلوالي ډلې BLA قبله کړې وه.
ایوب ترینو په کوټه کې د سویلي وزیرستان د کوټکۍ سیمې خلکو نن د احتجاج پر مهال له حکومته غوښتنه وکړه چې د هغوی سیمې ته د انټرنیټ رسد بحال کړي. د احتجاج یو مشر احمد شاه مسید مشال لډیو ته وویل د انټرنیټ د بندیز له وجې خلک په مشکل کې دي. حکومت ډیر کله دا دریض لري چې د امنیتي وجوهاتو له کبله پر انټرنیټ بندیز لګولی. نور حال د اشتیاق مسید.
سویلی وزیرستان پر ضلع کوٹکئی سیمے اسی دن کے پہ احتجاجی مظاہرات سے دے حکومت نہ دے سیمے بند کڑی شوی انٹرنیٹ بحال قبل وشتنا کڑی دو دغی احتجاج یو مشر احمد شاہ مسید پداغا براکش مشال ریڈیو تا وویل
انٹرنیٹ بحالا باندې میس قوم په احتجاج مجبور شي ابلرم د کوټکی په بازار کې احتجاج وکړ او په احتجاج نه د ورستان پنځم ورځې ټیم حاضر کړ چې کاچیرې دي پنځم ورځې پرې 3G 4G بال راځو نو موږ د وپورا پنځم ورځ بیا احتجاج وکړی چې کینه د غره علاقې دي لړ لړ علاقې دي هغه ښه نت 4G 4G خو سره روغه کوټکی چې کیما مین شهراتو او دلته بالکل امن دی او په دا خبره باندې انټرنیټ بند کړی دی دا ظلم دی جبر دی خو صرف د مش خلک د پتیاره سے سوتی چې د دنیا د حال نه لګي خبر
په احتجاج کې برخه وخستین کای د پښتون ژغورنې غورزنګ سره روغه سیمې مشر خبره هم وروي
شرزادہ مسجد چھ ڈیرے میاشتے نا اپر وزیرستان لوئر مختلف علاقے سے انٹرنیٹ 3G 4G سسٹم بند ہوا نو ویس پچائے علاقے سے لکا لوئر وزیرستان او دینی شکیم تیار زا علاقہ یا بدر علاقہ پتاغا علاقہ سے انٹرنیٹ سسٹم دیوے ہفتہ مخش بحال شو نو چھ تی میں دا سے گنجان آباد علاقی دی جا بودی دو پشے لکا صدر مکین سارا روغا کوٹکائی پدا علاقہ سے یا ویس ہاں
دی سویلی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر مشال ریڈیو تا وویل چې زر و پزیلا کښې د خلکې د پورا د انټرنیټ سہولت و بحال کړای شي
لور د اپر دا یوه ډېره غټه سیریس و غټه مسله وه چې ډېرې خلک یې په دام د غږ کړی دی نو موږ غونډ سرچینه ورکړې دي هغه ته ټیمونه حل لژل دي د غونډ چې کیم ځکه کمای دی همد کسونو حل لګیا دي د کیمې ټاورې چې کیم کمای و په همدې لګیا دي او په هغه نور چې کیمې لږ لرې لرې علاقې دي د ټاورې د ریج نه بهر ته دي نو هته فوراً دی د هغه کړی دی په کام ټیم کو انشاءالله بل دی د په ټاورې د برید وکړو دی د تو زه نیټ ورکوم
خو د کوټکۍ سیمې احتجاج مشرونه مشال ریڈیو تا دا هم اوویل چې کده پنځم ورځ د پورا حکومتي پسیمکښې د انټرنیټ سہولت بحال نکړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو د قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو چارواکو ویلي دي چې دغو ضلعو ته نوره وړیا بجلی نشي ورکولی. د دوی په خبره پخوا به وفاقي حکومت د قبایلي ولس د بجلی د بل په مد کې ټیسکو ته سالانه ربونه روپۍ سبسیډي یا رعایتي پیکیج او د پرمختیایي فنډونو څخه پیسې ورکولې خو سې نه ورکوي. بلخوا په خیبر ضلع کې خلک په احتجاج دي او وایي قبایلي ضلع په صوبه کې له شاملېدو وروسته د ژمنې باوجود کلنۍ سل اربه روپۍ نه ترلاسه کوي او نه هم د روزګار لارې ګودرې ورته برابرېږي. دوی وایي د بجلی بلونو ورکولو وس نه لري. د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په څیر په خیبر کې هم د بجلی د نشتوالي له امله خلک سخت کړاو سره مخامخ دي. نور تفصیل له فرهاد شینواري نه.
قبائلی ضلعوں تھا بجلی اور قبول کمپنی ٹیسٹ کو ویان سراج خان مشال ریڈیو تھا وائی چد خوان فاٹا دا صارفین د بجلی بلو نبا وفاقی حکومت دا سبسڈی روپو نور قول خوص با دوی د بجلی ستونزا یواز پدے ہوا رشی چی میٹر ولگوی او بلونا پخپلا پریکوی
سنگا چی تازو تا پتا دا چی پا فاٹا کی کما بجلی دا خلق فری استعمالی او دی پا مت کی وفاقی حکومت ہر کال یا ربن روپے ورکئی حالانکہ دا فری نا دا حکومت سبسڈی ورکئی اور دا دا کم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھی دا او پی سی بیا ٹیسکو تا دا سبسڈی پر مت کے ملوش دنیا کے پیوز کی یو شم فری نے ملا بھی ٹیسکو دا زان نخ پلا اسم نشی بولے چی وفاقی حکومت آو تا کم اصول قانون جور کی ماغ مطابق سرکار کی
ہم دا رنگ پا لنڈ کو تھل کی پا لزگونا سیاسی و مدنی فعال له تیرو سوره زوراسي د بجلی ګریډ سټیشن مخې ته ناستو خودمۍ په یو درشمه نیټه ورسره د ټیسټ کو چارواکو یو لوزنامه وکړه چې د ورځې به لږ تر لږه څلور ساعته بجلی ورته بحال کړي. په دې را جمع شوو کسانو کې یو سیاسي فعال شاه رحمان شینواری وویل چې که په یوه اونۍ کې په دې لوزنامه عمل ونه شو نو دوی به یو وار بیا ګریډ سټیشن تا ننوزی او هلته با پرلت وهی.
یو هفته ټایم شو د ټیسکو ادارې سره او د دغه ګریډ کوم موجوده ذمہ دار خلک دي دغه سره او دا کوم اګریمنت چې موږ سره کړای دی چې ورځي به څلور غنټې بجلی ان شاء الله تاسو ته برابرو او په دغه اګریمنت باندې په یو هفته کې سل په سل باندې عمل درآمد ونه شو نو هفته پس په ان شاء الله واپس چې کوم دی مونږ په دغه ګریډ سټیشن کې کینو چې ولسته هم په دې خبره باندې ځان پوهه کا مونږ چې په کوم ملک کې ژوند کړو په دغه ملک کې بنیادی انسانی آئینی حقونه ګټل دا ډیر ګران کار دی، دا ډیر مشکل دی. دا په خوخه باندې په تیار باندې شکوم دی میلاویدل تقریبا ناممکن دی. نو تاسو هم هر وخت تیار اوسئ.
د خیبر زلی لنډ کوتل نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی او د مذهبي چارو صوبایي وزیر عدنان قادری هم د بجلی د نشټوالي په حق لا خپل عکس العمل جاری کړای.
زمان همیشه دا موقف دی چې قبایل له حکومت نور ورکړی څه شی دی د بجلی نه علاوه، چې د یو بجلی دغه د مطالبه ده. او بجلی هم صدا سې ډیره خو نه صرف د اوبو لپاره خلک یوز کوي زیاتر. او مرج ازلا چې کله نکیپی کې شامل دي یقینا موږ ته حقوق نه دي ملاو شوي. ټیسکو چیف ما ته وایي چې زه په بجلی په دورانیه کې اضافه هم نشم کولی، دا هم وفاقي حکومت سره د زستانه انډر نه راځم، صوبی حکومت نه ځلاندې زما دغه نشته. و ابدا ټول وفاق حکومت سره ده، او وفاق حکومت چې څه نوټیفیکیشن راوړي بس هغه بیا دغه دی مونږه په هغې باندې عمل درآمد کوو. چې مونږ دی ټینور کې کم از کم قبایلو که ټولې محرومۍ نه چې څه حده پورې ختمې کړي.
د خیبر پختونخوا نورو برخو په څیر په خیبر ضلعه کې هم د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی او ځایي ولسې وایي دا مهال بجلی مکمل وربنده شوی او په سیمه کې ټوبویلونه بند شوي، ګرمي زیاته ده او د اوبو قلت هم پکې پیدا شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په صوابۍ کې د صواب اکشن کمیټې په نامه ولسي اتحاد په سیمه کې د بجلی د لوډ شیډنګ، بدامنۍ، نشئی توکو، د ګدون صنعتي زون د غیر فعال کېدو پر ضد د جون په څلورمه د ولسي غونډو لاریونونو اعلان کړی. صوبایي حکومت وایي د اتحادي غوښتنې سمې دي خو مسلې باید په پارلمان دننه هوارې شي. شاهین بنیره رپورټ لري.
د صواب اکشن کمیټې په نامه د سیمې د سیاسي، ولسي او مذهبي مشرانو اتحادیې اعلان کړی دی چې د ارزانی بجلی سیمې د پرمختګ او د تمباکو په مالیو کې د خپل برخې لپاره به د جون په څلورمه د صوابې په ټوپه کې لویا ولسی غونډه او لاریون کوي. په دغه اړه بیګا مشالیډو سره په خبرو کې د اتحادیې مشر سلیم خان ایډوکیټ وویل چې د جلسې او لاریون لپاره تیاری روانې دي او غواړي چې په سوله ییزه توګه د خپل سیمې مسلې راپورته کړي. نوموړي زیاته کړه،
مونږ نور د تیلو بجلی نه اخلو، مونږ له چفرای پاک کوم بجلی د اوبو راکړل، مونږ د اوبو د نرخ ورکو، باقي پکې نه سیلز ټیکس ورکو، نه پکې فیول چارجز ورکو، نه پکې انکم ټیکس ورکو، نه پکې د ټی وی لیسنس ورکو، صرف د بجلی بل ورکو. د اوبو په نرخ باندې 3 روپۍ یونټ، څنګه چې کشمیر لا ډومیسټک ټیرف ورکړی شوی 3 روپۍ او کمرشل ټیرف ورکړی شوی 12 روپۍ یونټ، دا به ورکو صرف د دې نه او نه ټیکس منو ایس نه منو. دا زموږ غوښتنه لړوم باندې 475 کارخانی وي او ټولې کنډر پرتی وي د بجلی د لاسه، نو که دا کلاو شوی 400,000 ځوانانو ته به ډایرک او ان ډایرک روزګار په دې کې تقریبا ملاو شوی.
سلیم خان زیاتوي چې دا یو ولسی تحریک دی او په دې کې د ټولو سیاسي ګوندونو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د اکشن کمیټې مشران وایي چې د پاکستان 80% تمباکو په صوابې کې کرل کیږي او هر کال پرې په اربونو روپو ټیکسونه راټولېږي خو د سیمې پرمختیا ته پام نه کیږي. دوی زیاتوي چې د بجلی د نشتوالي او اسانتیاو د کمی له کبله د ګدون صنعتي زون په یو کندر بدل شوی دی. د ولسی اتحادیې د غوښتنو په اړه د سیمینا د صوبایي اسمبلی استازي او د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وایي چې دا تحریک په سیمه کې د تحریک انصاف پر ضد روچت شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې د دوی غوښتنې سمې دي خو باید دا ټولې معاملې د سړکونو او بازارونو پر ځای په پارلمان دننه هوارې شي. نوموړي وویل چې د ګدون صنعتي زون د بجلی د نشتوالي له کبله د ستونزو سره مخ دی چې دوی د هواري هڅه کوي.
دا د انرژي کرایسس د وجه نه ټوله مسله جوړه شوې ده. نو که موږ له فیډرل ګورنمنټ ویلینګ چې کوم په 1.5 روپۍ باندې موږ ګدون کې 16 MW ویلینګ کوو، موږ سره اوس تقریبا 2.5 MW بجلی لاس کې ده. خو چونکه فیډرل ګورنمنټ اوس موږ له ویلینګ اجازت نه راکوي او یو 1.5 روپۍ شی موږ وایي 25 روپۍ ویلینګ چارجز به راکوي، لکه نه کولو خبره ده. نو دا مسله موږ ټول کې پی کې حل کولی شو امیجیټلی. دغه ټرانسمیشن لاین دی او په سند کې شته دی او پنجاب کې شته دی او موږ د پاره هرډل دي. دا خبرې دي ټیکنیکلی چې موږ په کار شي باندې مانی او حکومت هر پازیټیو سټیپ کې دای سره ولاړی په پارلیمنت کې د دې ممبران شته په کار ځل کې سېنټرال شته چې غیر اوچت کیدا خبره د موږ پارٹی بورډ سره سپورټ کوي په دې کې
دا په داسې حال کې دا چې د مې په لسمه او یو لسمه د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د بجلی د ګرانو بیو او وړو د کمی خلاف ولسی پاسونو شو او وفاقي حکومت مجبور شو چې د وړو او بجلی نرخونه کم کړي. د ولسی تحریک مشران وایي دوی هم غواړي چې وفاقي حکومت ورته اسانتیاوي ورکړي، خو په سیمه کې د چارو شنونکو او خبریال مسرت خان آسی وایي چې د ضلعو په کچه د تحریکونو پر ځای باید قومي تحریک راوړاندې شي.
سوشل میډیا دا پوره خدا ټیک دی اوازونه چتیږي ور دینه مخکم خلکو د صوبې د حقوق او والي سره خبره وکولې، صوبې خود مختاری خبره وکې دی، بیا 18 ترمیم راغې. خو اوس چې کوم صورتحال مخه تراغلې دی، حکومت دی کې څوک دا وایي چې موږ را پاسو دا سه په مختلفو اضلاع کې به موږ بیل بیل دغو زمون په صوبه کې د بدمرغه دلته سیاسي پولرایزیشن دونه سیوا دی چې موږ یو ځای یو کې دی، موږ نشو زمون سیاسي اختلافات دونه لری پورې تللی دي چې ذاتی دشمنو کې بدل شي کې بل سیاسي جماعت سره تعلق لري، نو د دې رغنه به بیل یو چې کله دا خلک بیل پاتې شي نو هغه شان اتحاد او یکجهتی چې کوم دا ممکن نه ده.
د سوابه اکشن کمیټه مشران وایي چې د جون سلورمه د ولسی غونډې او لاریون نورستو بعد د راتلونکو لپاره د خپل لاهې عمل اعلان کړي او د ولسی بیداری د کمپاین د لارې بعد د سیمه مخورو او د حکومت په چوکیو ناستو خلکو ته خپل आवाज رسوي.
پاکستان حکومت لنن د تیلو نرخونه کم کړل، خو د سواد خلک وایي چې ګټه نشته ځکه چې ترانسپورټران د پخوا په شان کرایته اخلي. خو ترانسپورټران بیا وایي چې په هر دوه اونیو کې د تیلو بیه یا زیاتیږي یا کمیږي، نو دوی هم نه پوهیږي چې څه وکړي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
حکومت د جون اوړمنۍ نیټې نه د پټرولو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی چې ورسره پټرول د لیټر په سر 4.40 روپۍ او ډیزل 3.80 روپۍ کمی شوی. دین وړاندې حکومت پټرول 45 روپۍ او ډیزل 8 روپۍ کمی اعلان کړو، خو بیا یې هغه نرخ واپس واغستو او وایي چې دغه نرخ د تیرې میاشتې په حساب لګولی شوی و. د پټرولو په نرخ د سواد اودس وایي چې حکومت واضحه پالیسي نه لري، دې سره د سهولت په ځای خلکو ته مشکل جوړ شي. د سواد په منګوره کې د اډې مخې ته کارکوونکی ګل محمد وایي چې د شپې پټرول په نرخ کې د 15 روپۍ کمی اعلان وکړی شو او سهار بیا نرخ بدل وو.
بار یو چینل ورکړی چې پاو کم 15 روپۍ پټرول ارزان شوی دی. موږ هغه عوام یو چې شهر پسې 50 ګرانۍ او 2 روپۍ ارزانې جو موږ خوشحالي ګوګړې ګدل ته هر سورلۍ د رشکې وال سره شي. ولې چې د پېښور اډې نه تقریبا پوره فاصله ده چې کم د چارباغ اډې پور راځي، اوس د رشکې والا د سورلۍ سره شروع چیره هغه ورته وایي چې یاره 200 منګلو ته 150 راکړه، هغه وایي چې نه موږ 100 روپۍ ورکوو.
حکومت هر 15 ورځې پس د پټرولو په نرخونو کې د نړیوال مارکیټ مطابق کمی راولي. 15 ورځې وړاندې هم پټرولو په نرخونو کې څه کم 14 روپۍ کمی راوستی شوی و، خو بعض ځایي اوسېدونکي وایي چې د پټرولو سرکاري نرخ کمېدو سره عام ولس ته څه قسمه پایده نه رسي. د منګورې د ګاډو په اډه کې اظهار محمد وایي چې روزانه خوازخیله او منګورې سفر کوي، ترانسپورټران د پټرولو د کمی پایده عام ولس ته نه ورکوي.
کله پټرول ارزان شي ارزان نه کرایه نه، او چې 2 روپۍ ګران شي بیا لکه 15 روپۍ ګران کړي. کم چې ځګی انتظامیه کم دور کرایه نه لیس ورکې کنه، هغه ور لیس ورم کې جاریم کې حدود نه غلګې نه پاګې نه چلیږي. خپل منمانی کوي چې څه کرایه نه بسغالي.
د منګورې د ګاډو په اډه کې د 13 لسیزو نه پلان کوچ چلونکي محمد واحد وایي چې حکومت هر 15 ورځې پس نرخونه بدلوي. ګرانی په پورته روانه ده، د پټرول نرخونه دومره نه کمیږي چې پکې ولستا سرایت ورکړی شي.
هر 15 باندې ستا بجټ خيږي کله خيږي کله کوزيږي، ګرانی زیاته ارزانه کمه. یوازې تیر تیل او سنجي دانه ده، د ټیر په 500 روپۍ له درو هغه 350 روپۍ ملاويږي، تیر په 1000 روپۍ په 1200 روپۍ ملاويږي. موږ چې پټرول ګان چې کرای نه سی واګو، دا خلک کوئی پټرول ګان ځان غلې کړی، موږ غړي خوشالي کې پسنجي باندې نو چې کله سنجي ګران شي پټرول ځان شو ته پټرول نو پټرول ته بیا هم تل دګدي چې ګران شو دا پټرول سنجي چلے وای سورریم دا خبره کوي ته خو سنجي چلے نو سا سنجي تم نټنګيږي. حکومت لدا پکار دا چې دا هرې خبرې نه چوڑ لوباسي، موږ هم د قوم بچیو، موږ دبل ځای نه راغلی.
حکومت وایي چې د هرې ضلعي انتظامی مشرانو ته ویلای شوی چې د پټرولو د نرخ مطابق د ترانسپورټرانو ته سرکاري نرخنامه جاری کوي او چې کوم ترانسپورټران په دغه عمل نه کوي د هغوی په ضد د قانون مطابق کاروي وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
نوریدونکو سم د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو، نو پام وکړئ د دې مهال لاندو خبرونو ته. خیبر پختونخوا په بنو کې زمکلان دی بم چودنې سلور سرتیری وژلی او درې نورې ژوبل کړي دي. د پاکستان د پوځ او چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه درلوده د نوم پټ ساتلو په شرط مشال اړیو ته ویل چې پرون دا پیښه هغه وخت وشوه کله چې د پوځیانو ګاډۍ د بنو په جانیخیلو سیمه کې پر زمکلان دی بم واره برابر شو. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده قبوله کړې. د ننګرهار ولایت په مومندری ولسوالۍ کې نن د کښتۍ ډوبېدو په پیخه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. چارواکي او ځایي خلک وایي پیخه نن په باسول سیمه کې شوې ده. یو ځایي اوسیدونکي مشال لډیو ته وویل چې سهار مهال په ډوبې شوې کښتۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 25 تنه سپاره ول. په پیخه کې 15 کسان ژغورل شوي دي. پاکستان وای په افغانستان کې د طالبان حکومت ورته د خیبر پختونخوا په بشام کې د ځانمرګي برید پاړه د پپلټنو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوسی پرون په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته وویل چې طالب چارواکي سلا شوي چې د تحقیقاتو پایلې وڅېړي او منطقي انجام ته د رسولو لپاره د پاکستان سره همکاري وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي حماس وسلواله ډله نور د دې توان نه لري چې پر اسرائیلو یو بل لوی برید وکړي. ولسمشر جو بایدن پرون پر اسرائیلو حماس ټینګار وکړ چې د اوږدمهاله اوربانه او د پاتې یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره تړون وکړي. بایدن د دریو پړاوونو معاملې ته په اشارې سره چې اسرائیلي چارواکو حماس ته وړاندیز کړی دی وویل چې دا په رښتیا یوه پرېکړه کوونکې شیبه ده. او د 2023 کال د کرکټ د شل اوریزو نړیوال جام سیالۍ سر له سبا د امریکا او ویسټ انډیز په شریک کوربتو پیلېږي. لومړۍ لوبه د امریکا او کاناډا ترمنځ ده چې د امریکا د ټیکساس ایالت په ډلس ښار کې د پېښور په وخت سهار پر 5:30 د کابل په 5 بجو پیلېږي. د خبرونو لانډیز مو واورید. مشال رادیو ته غوږی خبري غړی د تازه نجیب عامر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. که وخت لري را سره پاتې شي ځکه چې په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. یو رپورټ پکې د وتلي پښتون اداکار سید ممتاز علي شاه د وفات په اړه دی. نور اداکاران دغه په اړه څه نظر لري تاسو په دې رپورټ کې اوریدلی شئ. خو اوس هم یو نړیوال رپورټ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په روسیا کې دننه د اوکراین د حملو په اړه د ولسمشر بایدن پالیسي بدله شوې ده. بلنکن پرون د چک په پلازمینه پراګ کې د خبرو پر مهال وویل ولسمشر بایدن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د امریکا په وسلو په روسیا حمله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب وایي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د ختیځ خارکیف ښار د دفاع لپاره په روسیا کې دننه د امریکا په وسلو پر محدودو اهدافو حمله وکړي څو اوکراینی ځواکونه وکولای شي د روسیې له خاورې د کیدونکو حملو مخه ونیسي. انتونی بلنکن چې پرون په پراګ کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې خبرې کولې وویل اوکراین په داسې حال کې چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې مقابله کوي. لڅو اونۍ رئیس له واشنگټن څخه غوښتنه کوله چې په روسیا کې دننه د حملو لپاره د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړي. اوکراین په دې ترڅ کې پر هغو روسی عسکرو د حمله اجازه هم غوښته چې پر اوکراین د برید لپاره په ګډ سرحد کې د روسیې په قلمرو کې راټول شوي دي. بلنکن زیاته کړه چې دا غوښتنه د ولسمشر جو بایدن خوښه شوه او اوکراین ته اجازه ورکړه چې د دې هدف لپاره له امریکایي وسلو څخه کار واخلي. بلنکن دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د ازادي راډیو په ګډون رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله راپورونه خپره کړل چې ویلي ښاغلی بایدن په روسیا کې دننه له امریکایي وسلو د کار اخیستو بندیز قسمن لغوه کړی دی. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له دې مخکې د روسیې په خاوره کې د اوکراین د حملو غوښتنه کوله او په پراګ کې په پرونی غونډه کې بیا وویل چې د اوکراین متحدان باید د اوکراین لخوا د روسیې په قلمرو کې دننه پر اهدافو د برید لپاره د ناتو د وسلو پر کارولو بندیز لری کړي. متحدو ایالاتونو دا بندیز له دې ویرې لګولی و چې جګړه پراخه نشي. جرمنی مخکې د روسیې په خاوره کې د ناتو په وسلو د اوکراین له حملو سره مخالفت خود خود جرمنی د حکومت یو ویان پرون په یو بیان کې وویل د هیواد هم منلې ده چې کیف د هغو وسلو په ذریعه چې برلین یې ورکوي د روسیې په قلمرو کې دننه د حملو د شندولو لپاره بریدونه کولای شي. په بیان کې راغلی دی چې اوکراین د نړیوالو قوانینو په اساس دا حق لري چې د روسیې د حملو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي. او د دې کار لپاره له هغو وسلو همکار اخیستلی شي چې د جرمني لخوا ورکړل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي او په تیره هغو هیوادونو ته یې د جدي عواقبو خبرداری ورکړی چې ده د اروپا کوچني هیوادونه بللی دي. ریا نوستی خبری آژانس پرون د روسیې د پارلمان د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې د مشر اندری کارتاپالوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د بایډن پریکړه به په اوکراین کې د روسیې پر یرغل چې روسی چارواکي یې ځانګړي پوځي عملیات بولي هیڅ راز اغیز ونه کړي.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
دا مشال رادیو نه خبری غړي اوري. پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مرکزی کمیټې لغونډې وروسته په خبر شوی او بیان کې ویل شوی حکومت ته د حمود الرحمن کمیشن د پلټنو راپور جزئیات ولسته په ډاګه کړی. دا راپور له پاکستان نه د مشرقي پاکستان د بیلیدو لاملونه په خپل لمن کې رنګاړي. د پاکستان حکومت دا راپور محرم ساتل او جزئیات ولسته نه دی په ډاګه کړی. د تحریک انصاف مشرانو وایي د ختیځ پاکستان سقوط د هغه هیواد په ملي تاریخ کې تر ټولو ستره غمیزه ده چې لاملونه او انګیزي یې له هر اړخه سیاسي دي. تر دې وړاندې په شپږویشتمه مې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان هم خپل ایکس پانه دغه غوښتنه کړې و. نو تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال راشد خټک راکوي.
په یو درشمه مې تحریک انصاف د خپل مرکزی کمیټې د غونډې نه پس په یو خبر پانه کې وویل چې د تاریخ نه سبق زده کول او خلک د حقایقو نه خبرولو لپاره باید د حمود الرحمن کمیشن رپورت سمدستي عام کړل شي چې پاکستان د 1971 په شان پیښونه وساتل شي. په کال 1971 کې د پاکستان د ماتېدو او د بنگلاديش ته جوړېدو نه پس حکومت ته هغه وخت چیف جسټس حمود الرحمن په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړی و چې د مشرقي پاکستان د بیلیدو د وجوهاتو جایزه واخلي او په راتلونکو کې د داسو پیښو مخنیوي لپاره سپارښتنې وکړي. کمیشن د پوځي جرنیلانو، سیاستدانانو او نورو مهمو خلکو د بیانونو په رڼا کې 1200 صفحې رپورټ تیار کړو او د پاکستان د ماتېدو تر ټولو لویه وجه د بنگال د خلکو خلاف پوځي عملیات او د دوی سره کېدونکې زیاتۍ وګڼلو. دا رپورټ د سرکار یا حکومت لخوا د عامو خلکو لپاره نه دی خپور شوی. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشونی وایي چې دا صرف د تحریک انصاف نه بلکې د ټولو پاکستانیانو غوښتنه ده چې دغه رپورټ عام کړل شي او دا یو جایزه غوښتنه ده. د پدې حق له مشال رادیو ته وویل
پکار دادے چې دا قوم ته پته ولګي چې دا دومره غټه سانی هغه ذمہ دار سو ګو نور هم مدګې کوم پولیټیکل پارټی دی هغه دا مطالبه کړی و چې را دا د پبلک کې شو کوم ذمہ دار دی هغه خلاف ته ایکشن واخلې شي. او دا ظاهر خبر ده چې هی وخت کې چې کوم دی هغه فوجي حکمران او فوجي جرنیلان دا غیر ذمہ دارو یو سو مدګې ټول د خوځنه شم ویلې لیکن یو سو فوجي جرنیلان دا غیر ذمہ دارو او حال تک 90,000 یعنی زموږ سب کانټیننٹ په تاریخ کې دومره غټ فوج چې کوم دی هغه سرانډر کړی دشمن ته.
پښپاکستانه مې د تاریخ انصاف بنسټګر عمران خان هم په خپل ایکسپانا یو ویډیو خبره کړې و او ویلي و چې په 1971 کې د پاکستان پوځي وکتار جنرال یحیی خان د دې ذمہوار و ځکه چې د عوامي لیگ مشر مجیب الرحمن په انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې وې خو د اقتدار ور نه کړو چې په نتیجه کې ملک مات شو. وروستو د تحریک انصاف موجوده چیرمن بریسټر گوهر اوویل چې د عمران خان د بیان مطلب په پوځ نیوکه کول نه و بلکې دا خبره د سیاسي تناظر کې کړې وه. خو د عمران خان د خبرې په ځواب کې د دفاع وزیر او د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف د جی او ټی سره د خبرو په وخت وویل
یہ کشیدگی اگر کم کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو معنی طریقے انصاف جو ہیں ان کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے.
کرا تحریک انصاف بنسٹگر یعنی عمران خان والی چ پمل کے حالات خشی نو پکار دے چھ خپل خلا بند وساتی تو زما شک تے چھ حالات خکول نہ غڑی بلکہ نوری ہم خراب اول غاڑی دی بیا د نہ ہمی مے د احتجاج پشان پیخ تے حالات برابر اول غاڑی نور گوند دے شیخ مجیب الرحمن پاک کی رد بیان نہ زان لرے ساتلو کوشش کی
سے پیچھے ہٹنے کی کوشش جو ہے پوری طرح
خو په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان پارلیمانی رپورټر طارق عزیز وایي چې شل کاله پخوا د جنرل پرویز مشرف په وخت کې هندي ورځپاڼو د حمود الرحمن کمیشن رپورټ خپور کړی و چې له هغې پس دا په انټرنیټ هم پروت دی او په پاکستان کې په کتابي شکل هم موجود دی. البته حکومت په سرکاري توګه نه دی خپور کړی. د تحریک انصاف د غوښتنې په حکله د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
د تحریک انصاف غټ مقصد چې دی هغه په دې ټیم کې دباو اچول دی او تاسو ګورئ یو موقف د پاټې نشته پاغې مان د علی محمد خان یو موقف راغی وضاحت راغی د هغې د وکیلانو عمران خان د وکیلانو بل موقف راځي نو یو کنفیوژن هغه پیدا کوي او پاغې کې هغه د ډېر حده پورې کامیاب هم بیا کنفیوژن هغه پیدا کی دغه دیو سلور کال حکومت کوو نو دیو پبلش کړی وې دا رپورټ آفیشیل پبلش کړی غدی ونه کو نو وس ددی مطالبه کول د سیاسي سپیس حاصلول نه لاو ماته سنخ کړ.
په کال 1971 کې په پاکستان کې د جنرال ریحان د پوځي حکومت لاندې د کمیل اسمبلی د 300 لپاره انتخابات وشول چې د شیخ مجیب الرحمن عوامي لیگ 1/3 او د ذوالفقار علي بټو پیپل پارټي 1/3 وګټلې، خو د اقتدار د انتقال لپاره د کمیل اسمبلی غونډه و نه شوه او په بنګال کې پوځي اپریشن شروع شو چې په نتیجه کې پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا چارواکو د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو کولو پریکړه کړې ده. دا وایرس د سارویو د لارې خوریږي. صوبایي حکومت ویلي د پاکستان له نورو صوبو نه چې د قربانۍ لپاره کوم څاروي وروړل کیږي، دا به پرې لازمه وي چې مالکان د څاروي د ښه صحت تصدیق شوی راپور ښکاره کوي. له پېښور شبیر احمد جان رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د لایفسټاک یا مالیر محکمې صوبه کې ضلع انتظامیو ته خواست کړی چې د نورو صوبو نه خیبر پختونخوا ته د سارو په راوستلو او بوتلو باندې د 1/4 ولګوي او د کم څاروي مالک سره چې د هغه د سارو د صحت سندونه نوي نه درا پرېږدي. د خیبر پختونخوا د لایفسټاک محکمې ماهر ډاکټر اسد علی شاه مشال لیړو ته وایي
کوم څاروي چې د دې صوبې نه ځي او کوم چې دې صوبې ته راځي د هغوی معاینه دې وکړي شي او باقاعده د هغې هیلت سرټیفیکیټ فیکټ وکتی شي او هغه سروي چې د دې صوبې نه نورو صوبو ته زیاده هغه معاینه بکي، ګوري با چې د دې څه بيماري نشته، ګوري با چې په دې باندې هغه خاص قسمه ټیک کوته منغوایو د څه د وجې چې دا کانګو بيماري خوريږي هغه پې نشته، دا غي نه پس په هغه باندې سپری کیږي او د دې نه پس په هغه ته هیلت سرټیفیکیټ ورکو لیکيږي چې هغه هیلت سرټیفیکیټ به دوی په بل صوبه کې بیا خي او د دوی سروي به الته پرې خوده لیکيږي او هم دغه شان دراتونکو سارو به دغه سرټیفیکیټ چک کیږي چې آیا دوی سره دغه سرټیفیکیټ شته کنه چې هغه
قربانی پختونخوا د لایفسټاک محکمې چارواکي وایي چې کوم ځلې د هواد د نورو صوبو سره لګیدلې دي، هلته دوی چک پوسټونه هم جوړ کړی دي او پکې دفعه 1/4 د لګولو خواست هم شوی دی. د غزلو کې ډېر اسماعیل خان، لکی مروت، سوابې، هریپور، کرک، کوټ او نوخار شامل دي. دا د ونه چې د مې په 19 هم د پیښور یو روغتون کې کانګو وایرس وهلې یو تن مړ شوی دی او طبي پوهانو په وینا لوی اختر رانیز دی کې دو سره د کانګو وایرس خورېدو خطر زیاته شوی، ځکه چې د ملک نورو صوبو نه ساروي په غټه شمیره کې راځي چې په کې ناروغ ساروي هم وي او د انسانانو سره نږدېوالی هم سیوای شي. د دوی په وینا دغه کانګو وایرس خو ساروي ته څه نقصان نه رسوي، خو ولې انسان ته دغه رنج لګېدي شي چې د نه علاج یا سخت ناروغ په صورت کې ترنا انسان مړکې دې هم شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجه
پښتونخوا کلی پکلی
په 1 بجه
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنری ګړې
په 5 بجو پرون په پیښور کې د سولیزې مبارزې د پښتنو مشرانو په یاد یو غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې ویناوال وویل چې پښتانه ځوانان د خپل مشاهیرو ژوند ته کتنه وکړي. په ځانګړې توګه دوی د لطیف افریدی یادان ونه کړه. ویل چې پښتانه ځوانان دې خپل مشرانو ته وګوري او د هغوی په نقش قدم باندې د تګ هڅه دې وکړي او د هغوی چې کوم امنیت لپاره او د سیاسي حقونو لپاره کوم مبارزه کړې ده هغه لار دوی هم خپل کړی. د غونډې ګډونوالو د پښتنو مشرانو مبارزه په درنو ټکو کې یاد کړه. دغه غونډه ته د مشال ډیو خبریاله اسما ګل هم ورغلی و.
دغه غونډه د نېشنل ګوند صدر ډاکټر پروفیسر سرفراز خان په کور کې د مئی په درشم ماخام شوه چې پکې د پېښور انټرمیډیټ بورډ پخوانی چیرمن ډاکټر محمد شفیق د قبایل آواز نومي کتاب مصنف ترګل چمکنه شاعره او لیکواله ناهید پریدی د نېشنل ګوند جنرل سیکرټر حمید ګل د پېښور پوهنتون د فلسفې د سانګې استاد سمینا اپریدی په شمول ګڼ شمېر شرکت کوونکو د ټولنې د بېوزلو طبقو د حقونو لپاره د اوږدې مودې مبارزې او قربانو ته درناوی ورکو. یاد غونډه کې شریک لیکوال ترګل چمکنی د لطیف اپریدی او اسد اپریدی د قبایلي ولس د حقونو لپاره په کړو کوششونو او ستړو شرکت کوونکو ته حال تیر کو.
جی دو دان سے کالا شروع سے ندلاتی پلالائی واغا تا خبر دا وا سا 1996 او 98 کی آغا پا نشترحال کی دا قبائل پا بارے کی دیر غاٹی غاٹی جلسے وکڑے دا سے کور مخی چونہ وکڑے اور اس طب شوئی خو مخی چونہ وکڑے دا دا غیوہ تاریخی خبر وا بلائی وا مختصر خبر دا اصد پریدی پا بارے کی در سرکوم مقصد دا سا دا قبائل دا پارا لاتی پلالانا کنزیوت نمی نو کامم ندے دومر
دا غونډې کوربه د نېشنل ګوند صدر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان مشال ریډیو ته وویل چې د یادو پښتنو کار زیار او ستړي لکه د انور روحانه دي او غواړو چې دغه بریالیانو فکر مخ په وړاندې لاړ شي.
خبر شي او یو ابجکټیو رائے زمونږ جوړ شي چې آیا دا کسانو چې کمی حلې ځلې کولې دی کې دی سونا کامیاب شوي دي سونا ناکام شوي دي دی لاره کې خنډونه سو دی خنډونه چې دی لري کول کوششونه چې کول هغه سو څنګه ناکام شو څنګه کامیاب شو.
په دې مهال د پېښور پوهنتون د فلسفې د سانګې استاد سمینا اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د داسې قسمه غونډو کولو ضرورت دی چې راتلونکي نسلونو ته هم دغه پیغام ورسي چې د جایزو حقونو غوښتنه پکار ده.
د نن د غونډې مقصد دا و چې یوې ګینې موږ د هغې هغه چې کم تکړهتوب و کم دانشوري وه د دې علاقې بلکې زه دا ویم چې د انټرنیشنل پالیټکس باندې چې کم د هغې نظر و او هغه حوالې سره چې څه کول په کار و زموږ لپاره د بقا خبره نن وشوله. زموږ مشرانو ډېر مخکې نه دا کتلي چې زموږ په دې ځمکه باندې کم قسم مسایل راتلو والا دي او هغې چې دی نو پښتانه د ډېر وخت نه په دې خبرو باندې پویول. دا نن موږ سره دا ځوانان راغلي دي دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده.
په غونډه کې شریک دا پېښور اسلامیه کالج پوهنتون استاد ډاکټر نورالامین د سیاستوال مختار باچا په اړه وویل چې نوموړي خپل ټول ژوند د غریبو خلکو د حقونو د خپلواکۍ قانون د حاکمیت او اساسي قانون د ساتلو لپاره په مبارزه کې تیر کړی.
په بونیر ضلع کې څنګه پیدا شو او باچا کې لګي په 25 فروری 1944 کې پېښور یونیورسيټي نه چې کله ایم ایس سی بارډ نیو هم کړی و سواد جان کالج کی جگہ لیکچرر پوسٹ میں نکار کولو خو اغینا بیا چکم نینو لاړو او بیا بردغا سیاسی دلچسپی چکم نینو اثر دیر زیاد ہو او دا پارٹی لیڈرشپ ہو جبان چکم نینو بیا غی پریخ ہو پا فروری 1971 کی چکل باقاعدہ پارٹی ممبر جوڑ شنو دا کمیونسٹ پارٹی مختنخوا ممبر ہم او او پرائل ہوٹل کی اجمل خٹک سر چکم نینو ہم مختار باچا
دا غونډې یو بل شریکوال له بشري حقوقو د کمیشن ممبر منظور خان د اولسي فعال شرمامت خان په ژوند د اولس لپاره کړې خېګړي او تکلیفونه بیان کړل.
زیولک په زمانہ کې شیر لالا او خټک صاحب دا مشران لکه د خپل کور نه د خپل بچو نه د خپل خاندانونو نه شپې سبا کړي بیا جنونه تیر کړي دي بیا په سازشونو کې گیر شوی دي. وکیل صاحب دارنګ زرتیب خان په 2011 کې طالبانو ټارګټ رو په کومه خبره چې هغه ویل چې د ښځو حقوق خبره یې کوله او بس یو تنظیم راغلو او مړې کړلو قتل یې کړلو.
یا د غونډ کې ګډون کوونکو د دې خبرې په ضرورت زور راړو چې پښتنو لارښوونکو تل د بېوزله خلکو ملاتړ کړي. باید چې راتلونکي نسلونه د هغه مشرانو فکر پر مخ وړلو کې خپل کردار ادا کړي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او چې خپل کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو د زمنګ بچی مریدا بیو غاره د لاسه یاد لري لوګې لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه کوي.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد ہے تم رد فوج مشر دے تم رد پاکستان والا خلا بینتے پور تکڑی کلاشن کو فراڑے تھا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کو لے چکم آمن زمین گا آگا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فورز دا سہار پر لسنے بجے اور دائسی.
دا مشال رادیو دا تاسې خبري غړی اوري په پښور کې مېشت هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري او په پاکستانی رسنیو کې دا غوي د تک پړه خبرونه راځي نو د خبرونو دی اندېښمن کړی دي. په دغه کې یو سپوږمې مسعود حفیظی هم ده. نوموړی په پېښور پوهنتون کې د سوشل ورک ډپارټمنټ د بی ایس زده کوونکی ده. هغه هم یو له هغه افغان کډوالو جنکو نه ده چې افغانستان ته له تګ وروسته هلته خپل تعلیم په اړه فکرمند ده. سپوږمۍ انځورګري هم کوي او په پاکستان کې یو شمېر جایزې هم ګټلې. د مشال رادیو خبریال عظمت علی شاه د سپوږمۍ مسعود په اړه راپور جوړ کړی چې د هغې په کلاس کې د زده کړو پر غږ پیلېږي.
دغه ګونان د پېښور پوهنتون د یو کلاس دی چې پکې زده کړې روانې دي او د پاکستانی زده کوونکو ترڅنګ افغان کډوال هم پکې زده کړې ترلاسه کوي. سپوږمۍ مسعود حفیظی افغان کډواله ده او د پېښور په سوشل ورک ډپارټمنټ کې د 14 ټولګي زده کوونکی ده. سپوږمۍ وایي چې په پاکستانی رسنو کې د هغه افغان کډوالو چې قانوني اسناد لري د واپس لیږلو خبرونو د خپل مستقبل په اړه فکر منده کړې ده.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ما ته دلته ډېره په ګرانه د زده کړو لپاره په ډپارټمنټ کې یو سیټ میلاو شوی. په پېښور پوهنتون کې په هر ډپارټمنټ کې د افغان کډوالو لپاره یو سیټ وي او اوس چې په پاکستانی رسنیو کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو د واپس تک خبرونه راځي نو په شمول زما زیاتره زنانه زده کوونکي په یره کې دي ځکه چې په افغانستان کې د جینکو په زده کړو بندیز دی او جینکې نشي کولی چې هلته خپل تعلیم جاري وساتي. د طالبانو په واک کې د راتللو وروسته هلته د جینکو تعلیم او د جینکو پوهنتون ته په تک کې یو شمېر ستونزې دي.
د خیبر پختونخوا ایڈیشنل چیف سیکرٹری عابد مجید د روان کال د مارچ په میاشت کې رسنو سره په خبرو کې ویلي چې د افغان کډوال افغانستان ته د واپس لیږلو د دوه مرحله لپاره معلومات راټول کړي دي. سپوږمۍ حفیظی د زده کړو ترڅنګ انځورګری هم کوي او په پاکستان کې یو شمېر د انځورګری جایزې ګټلې دي. د سپوږمۍ په وینا چې انځورونو کې زیاتره عکسونه د افغانستان د کلتور او زنانو ته افغانستان کې د ورپېخو ستونزو په اړه جوړوي.
کومې ستونزې چې اوس مخې ته راځي زه هغه د انځورګري د لارې خلکو ته ورخایم. څنګه چې د زنانو په تعلیم بندیز دی یا د کم عمرې ودونه یا د ماشومانو نه د مشقت اخستو ستونزې دي په هغې زه انځورونه جوړوم او د هغې له لارې معاشرې او عام ولس کې د هغې په اړه پوهاوی خپروم.
د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه پاکستان کې له 200,000 زیات اسناد لرونکي افغان کډوال ژوند تیروي. د پاکستان حکومت د نومبر د ډومبې نیټې بې اسناده کډوال د ملک نه د وستلو لړۍ شروع کړې وه چې تر اوسه 200,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو.
د پښتو ډرامو وتلی اداکار سید ممتاز علی شاه پرون وفات او نن پېښور کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی یو نوي کلن و. هغه په 1933 کال کې زیږیدلی و. په 1934 کال کې د لسم جماعت امتحان پاس کړ او په هغه کال د پېښور رادیو سره په کار شو. بیا لسګونه کلونه په ډرامو او نورو خپرونو کې برخه واخیسته. نوموړی په فلمونو کې هم کار کړی او په ګڼو پښتو اردو تلویزیوني ډرامو کې هم خپل خدمات وړاندې کړی دي. پښتانه فنکاران د سید ممتاز علی شاه پر مړینه خفګان ښکاره کوي. د مشال رادیو خبریال اسما ګل نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان ټلویزیون او ریډیو ډرامو وتلی فنکارې شازما حلیم مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی یو ښه فنکار او اجستبیته انسان او د فن په شعبه کې ترې ډېر زده کړې کړې.
ډیر شفقت والا انسان او هغه د نوې راتلونکي فنکاران د پات په لړ کې یو ډیر قدر لرلو. کاغه بالکانو کاغه بجنه کوي وي نوې فنکار چې وکلم پاکستان ټلویزیون تر دننه شونه غي به ډیر زیات مرسته ملګرتیا کوله. به حیثیت د کار هو ټول خبر پښتونخوا ته پته ده چې هغه یو ډیر زیات لوړ شخصیت او لوړ اداکارو. او زما په خیال چې موږ سره د ګوتو په شمیر باندې یو څو کسان پاتې شو چې پای کې چې مرزا صاحب دی پاغې کې نثار عادل صاحب دی حامد صاحب دی او نجیب الانجم صاحب.
شازما حلیم بیا تکړه چې خیبر پښتونخوا کې په حکومتي کچ د هنرمندانو د خیګړې په غرض ګامونه پورته کول پکار دي.
څومره پوری چې د حکومتي چارواکو خبره ده نو بالخصوص په خیبر پښتونخوا کې د اداکارانو د پاره خاص پکیجز نشته. لکه زموږ دومره لوړ اداکاران دي هغه چې کله په خپل پیک ټایم باندې وی نو ار سړی ورته وا 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 کوي ور سړی چې ګوري نو هغه وایي چې دا خو ډېر غټ اداکار دی. خو چې کله هغه د سکرین نه آوټ شي نو بیا نه حکومتي چارواکي د هغې تپوس کوي نه زموږ شتمن خلک د هغې تپوس کوي.
د سید ممتاز علی شاه په اړه د پښتو ډرامو پخوانی هنرمند ډاکټر نیاز علی مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د فن د دنیا یو درسګاو او په دغه میدان کې به د هغوی کمی همیشه لپاره حساس وي.
سید ممتاز علی شاه باچا د فن یو اکیډمی و او بلا خلکو ته زده کړه کړې ده. ما سره هم په بلها پروجیکټس کې یو ځای پاتې شوی دی او ما د هغه نه ډېر زده کړه کړې ده. که هغه فیس ایکسپریشن دی که هغه باډي لینګویج دی که هغه ډایلاګ ډیلیوري ده هغه اخلاق او د هغه تربیت ډېر اعلی و او زما غونتي سټوډنټس په چې هغه ستر شخصیت سره به کېناسته نو هغه نه به ژوند هم زده کېدو او هغه نه به فن هم زده کېدو.
دغه رنگ د پښتو ډرامو یادې هنرمندي سروتلی مشال ریډیو ته وویل چې د سید ممتاز علی شاه په برکت دی پښتو ډرامو کې نوم پیدا کړی او دا چې په اداکارۍ او صداکارۍ کې د نوموړي مثال نشته.
ما د هغوی سره کافی ډرامو کې کار کړی دی او ډېرې مینې والا انسان وو. لکه ما چې سټارټ واغستو جانان نو زما سره په پیله ډرامه کې هغوی زما د والد کریکټر کړو او هغوی به بیا ما ته وویل چې سروت دغه سټرس څه ته وایي پوز څه ته وایي جمله به څنګه وایي کیمره چیرته ده لایټ چیرته ده. ډېر زده کړه ما د هغوی نه کړې ده او لکه د پلار په حیث باندې هغوی پلونو کشرانو ته ښودل.
پېښور کې د پښتو ډرامو ځینې هنرمندانو او کتونکو د سید ممتاز علی شاه په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د نوموړي د کار ستاینه وکړه او په مړینه یې خفګان ښکاره کړو.
ډېر د غم ورځ ده خاص کر د پی ټی وی پېښور. لکه مونږ په ډېر نیمګړی شو داسې فنکاران په صدو کې پیدا کیږي.
ډېر ښې ډرامې به کولې مونږ به د ډرامې کتي د ډرامو ته به مونږ په شوق سره کېناستو او ډېرې ښکلې خبرې به کولې او ډېر ښه ښکاره کېدو مونږ ته د خپل مشر په شانتي.
ډېر سینیئر آرټسټ سید ممتاز علی شاه باچا هغې نن زه جهان فانی نه اوچو کړلو او زمونږ ټول لپاره یو ډېره غټه صدمه ده. بابا ډراما به مونږ هغې ته ویلې د ډېر دغه نه هغې اردو ډراما ناموس کې د خان بابا کردار ادا کړو چې کوم ډېر زیات مشهور شوی وو او ایوارډ حاصل کړی وو.
اسما گل مشال ریڈیو پیخبر.
دا وتلی پښتون اداکار سید ممتاز علی شاه وادي خاطوي لمدي سره د خبرونه پاتره سیږي سوشي به د موسیقي سره بیا خدای پمنه.